ډیره مننه مصطفی صدیقی، تاسې هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکا او طالبانو د دو مسایلو پر مسوده موافقه کړې ده. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14. قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پای ته ورسېده. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. په قطر کې د طالبانو استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پرون سه شنبه په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې د یوې موافقې پر مسوده سلاسه شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د سولې لپاره په څلورو برخو کې توافق ته اړتیا ده. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاټ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. د دې په خبره د تیرو څو ورځو په مذاکراتو کې په لومړنیو دوو مواردو، یعنی د ځواکونو د وتلو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاټ، توافق ته رسیدلی دي. طالبانو هم په ویلامه کې ویلي چې د قطر د خبرو اترو په دې پړاو کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل په څو شیبو کې. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي دي. بسم الله وزیري تر دې مخکې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان وو. په غیلانه کې چې د سه شمې پر ورځ دفاع وزارت خبره کړې د غرض ویل سوي چې ډګر جنرال محمد شعیب په هوایي برخه کې د لوی درستیز د مرستیال او تورن جنرال عبدالفهیم رامین چې مخکې د 1 ځانګړي لواء قمندان وو د هوایي قول اردو د قمندان په توګه ټاکل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې په دې وزارت کې د څو نورو نویو ګمارونو خبر هم ورکول سوی او ویل سوي چې دا کسان د دفاع وزارت د بیلابیل وړاندیزونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس ټاکل سي بي دي. خبر پانه وایي چې د ځنګړو عملیاتو د قلو اردو د قمندانۍ مرستیال محمد حیدر نیکپای به د نیو قمندان تر ټاکل کېدو پورې د دې قلو اردو سرپرست قمندان وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو وار بیا د نوې ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د فیفا په قول راپور ورکړی چې ښاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله سطحه له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع سوی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو په جنسي او فزیکی ځورونه تورن دی. د پرزن لګیدلی تورونه رد کړی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیه د څېړنې امر کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. دغه هوایي شرکتونه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د ایتوپیا د هوایي شرکت همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 125 کسان مړه سول. د ناروې، بریتانیا، استرالیا، چین، مالیزیا، سنگاپور، انډونیزیا، برازیل، مکسیکو او هند هوایي شرکتونو د دوشنبه په ورځ د خپلو بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې بندې کړې. جرمني او فرانسې له مخکې دغه اقدام کړی دی. EASA یا د اروپایي ټولنې د هوایي خوندیتوب ټولنې د سه شمې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله اروپا کې د دې الوتکو الوتنې ځنډول سوي دي. امریکایي شرکت بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکې جوړوي. د دې الوتکو پروژه چې په 2014 کال کې پرانستل سوه د روان کال د جنوري تر میاشتې د دې ماډل 350 الوتکې جوړې کړې دي. په تیرو شپږو میاشتو کې له دې الوتکو څخه دوی د سقوط له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي دي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم دویمه طرحه هم د دې هیواد په پارلمان کې ونه منل سوه. د بریتانیا د پارلمان غړو تیره شپه د 143 رایو په توپیر د تریزا می طرحه رد کړله. میرمن می تر دې پریکړې وروسته پارلمان ته په وینا کې خواشیني څرګنده کړه. زه ژوره خواشینه یم چې نن شپه د پارلمان لخوا داسې یوه پریکړه واسوه. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د بریتانیا د صدراعظم طرحه ناکامه سوه، د نړۍ د دې پنځم لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. یا باید دا هیواد له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ میاشتې پر 6 نېټه چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره نهایي نېټه ټاکل سوې ځنډوي، او یا به بیا ځلي انتخابات کوي. دا هم کیدای سي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه وسي. ټاکل سوی چې نن د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې له توافق پرته د دې هیواد پر وتلو بحث وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي، او د ناټو لخوا ټاکل سوي هدف ته به یې چې د کورنۍ ناخالص تولید 2% کې برخه ده ورسوي. بابش چې د سې شمې په ورځې په پراګ ښار کې له ناټو تړون سره د چک جمهوریت د یو ځای کېدو د 6 کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې هیواد له 2015 د کال راهیسې هر کال دفاعي لګښت پرله پسې زیات کړی، او تر هغې به دې کار ته دوام ورکړي چې ټاکل سوي هدف ته ورسیږي. دا مهال چک جمهوریت د خپل کورنۍ ناخالص عاید په 1.2 برخه پر دفاعي بودیجه لګوي. د چک صدر اعظم زیاته کړه دا جمهوریت ژمن دی چې تر 2024 کال پورې به د دفاعي بودیجې د زیاتولو په برخه کې ورکول سوي هدف ته چې په 2022 دی ورسیږي. چک له پولند او هنګری سره یو ځای په 1999 کال کې د ناټو تړون غړی سو. دا له سړې جګړې وروسته د دې پوځي تړون لویه پراختیا وه. د ناټو د تړون د 9 غړي هیوادونو څخه 13 یو مهال د وارسا د تړون غړي وو، او چک جمهوریت هم په همدغو 13 هیوادونو کې شامل وو. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو د استادو ترمنځ 14 ورځنی خبري لزینو پر مختګونو سره پیته ورسېده. په یو مفصل راپور کې اوري چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي موافقه سره آیا له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ لمنځه ځي؟
ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازمنه لري چې دوی سره تسکه حساب کوي، هغه لمنځه یېسي او نورو خارجي ډلې دی په افغانستان کې.
د سولې د موضوعاتو تر څنګ د ناامنیو پیښې هم څیړو. په غزنی کې پرون د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اعتراض مظاهره وه.
چینه کوچین جلی وای مریضان وی غزنی ته راوځي خالی وای پراته شي باندې اشولې د بخي هیڅ درک نسته
خزم تماشه مالو ته یو ماشو بالکل کې ورک.
د لوګر چرواکي وای د ناټو د قاتم لا تړ ماموریت مسولانو ورسره ژمنه وکړه.
ډیر زیات تلاش کوو چې ملکی تلفات نه لرو. هغه ځای سیمو کې بمبار نشي چلته ملکی خلکو ته زیان رسیږي ولته کورونه دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم طرحه د دې هیواد د پارلمان لخوا رد سوه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو دا پړاو د سولې په پروسه کې له واقعي ګامونو سره مل و. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پرون سې شنبه په قطر کې پای ته ورسېد. تفصیل له اجمل انت خاوري.
د طالبانو د هیات او امریکا ترمنځ 14 ورځنی خبري اترې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسېدي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط بهتره شوي او روښانه ده چې ټول لوري د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د خبرو اترو په دې پړاو کې د سولې لپاره واقعي ګامونه پورته شوي. د امریکا دی استازي د دوهې د خبرو د پای ته رسیدو په اړه پر خپل ټویټر همدارنګ ویلي، سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د خغلی خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړیو دوو مواردو یعنی د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل پیغام کې لیکلي، کله چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ په اړه توافق نهایی شي، طالبان او د افغان حکومت په شمول ټول افغانان به یو سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسیدو په موخه بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په وروستي پیغام کې ویلي، د ده لپاره به بله مرحله په واشنگتن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشوره کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا، نوموړی به بیا له طالبانو سره ګوري او یو توافق ته تر رسیدو پورې هیڅ مورد نهایي شوی نه دی. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای ته رسیدو په اړه یوه اعلامیه خپره کړې. د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د مذاکراتو په دې بهیر کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. د طالبانو د اعلامیې په وینا، بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان نه څنګه او څومره وخت کې اوسي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي. همدارنګه له راتلونکي افغانستان څخه به امریکایان او ملګري څه ډول مطمئنې کې. ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې زیاته کړې چې په دې دواړو برخو کې کافي پرمختګ شوی. مجاهد دا رد کړې چې په دې غونډه کې د اوربند یا د افغان حکومت سره د خبرو په اړه کومه پریکړه شوې وي. تر دې مخکې د قطر خبرو ته یوې نږدې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړې چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هیات د مشر ملا برادر لیدنې د دوشنبې په ورځ پای ته رسیدلې وي، خو تخنیکي ټیمونو یې خپلو غونډو ته د سې شنبې په ورځ هم دوام ورکړ. د ځینو سرچینو په حواله دواړه لوري د مارچ د میاشتې په پای کې د خبرو اترو ته په دوام ورکولو هم یو تفاهم ته رسیدلی. افغان چارواکي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو د پای ته رسیدو سمدستي وروسته چمتو نه و چې د دې خبرو د نتایجو په اړه د افغان حکومت غبرګون په ډاګه کړي. طالبان تر اوسه هم ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا یې په افغانستان کې دننه بریدونو ته هم زور ورکړی. دې ډلې چې په تېرو کلونو کې په بېلابېلو نومونو پسرلني عملیات اعلانول، سږ کال یې په څرګنده د داسې کومو عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو پر ځای یې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بریدونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان ځواکونو عملیات هم په غزنی، بادغیس، بغلان، ننګرهار، هرات، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل د سې شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل، د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه لري، ځکه په ډېرو سیمو کې جګړه په شدت دوام لري. قیس منګل وایي د طالبانو بریدونو په څو ولایتونو کې زور اخیستی. زموږ ځواکونه ورسره په هماغو سیمو کې په جګړه بوختي. زموږ د کومندو ځواکونه هم د جګړې سیمو ته رسیدلي او په ځینو ځایونو کې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي. په ځینو ځایونو کې طالبانو د شپې له پلوه بریدونه کړي چې دفاع یې شوي، خو ټولو ته څرګنده ده چې په جنګي حالاتو کې تبن دواړو خواوو ته تلفات او د سې شنبې په ورځ د بېلابېلو رپورټونو پر بنسټ د بادغیس، غزنی او بغلان په ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر 500 زیات افغان امنیتي سرتیري وشل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. لویدیځ رسنۍ وایي چې طالبانو د امریکایي لوري سره په قطر کې د خبرو په خاطر پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي، خو پر ځای پر افغان امنیتي ځواکونو په بېلابېلو سیمو کې فشار زیات کړي چې ښایي هدف یې د خبرو اترو پر میز د زیات امتیاز ترلاسه کول وي.
ومردل چې په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډېرو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړجاړی به وکولی سي دا هېواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي؟ دا مسایل نوریاس نوري په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلي.
ایا له طالبانو سره د سولې له یوه جوړجاړي سره سره پر اختیال افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولېږي او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستان د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یوه عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی، او دا چې بیا به له افغانستان، امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کېږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره له دې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره دې خوشبيني زیاته شوې چې بل اخره دې خبرو په نتیجه کې د دوه لورو ترمنځ یو توافق وشي او خای د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګټ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړل او وی ویل چې خای ورسره له دې هیواد د ترهګرۍ نړیوال ګواښ له منځه لاړ نه شي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end to the threat of global terrorism.
باید هیر نه کړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله د معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي خو دغه مسولیت یوازې د افغانانو نه دی. دا اوږدمهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبره کړې چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواښ چې ښاغلی محب خبرې کوي احتمال د بل کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی:
اوسنی وضعیت کې داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي. افغانستان ګواښ وي یوازې دغه داعش دی. ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازمنه لري چې دوی سره تصفیه حساب کوي هغوی له منځه یوسي. او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې لکه د لشکر طیبه قرارګاوې دلته په افغانستان کې دي، نور بهرنۍ جنګیالۍ چې دي یا اوس راځي د عراق او سوریه نه راغلي دي یا د پخوانه د آسیا میانه جنګیالۍ دي په افغانستان کې، دوی ممکن دغه روان سره یوځای کېږي؟ نه، ممکن دغه کسان داعش سره یا نورو ډلو سره ممکن دی دوی به پاتې شي. دا یو ګواښ دی.
له طالبانو وروسته هغه ډله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو پیښو مسؤلیت اخیستی هم د اسلامي دولت ډله یا داعش ده. دا چې نور څومره د دولت وسلوال مخالف ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغانستان د کورنیو چارو له تروریزم سره د مبارزې د چارو پخواني مرستیال نجیب امان څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر دغو ډلو نمونه یاد کړل او وی ویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس اټکل کېږي چې د ترهګرۍ تر چتر لاندې به شاوخوا 50,000 وسلوال په افغانستان کې فعالیت کوي.
در افغانستان زیر پدیده تروریزم چندین نهاد کار میکند، شامل
په افغانستان کې د تروریزم د پدیدې تر چتر لاندې څو ډلې فعالیت کوي: طالبان، داعش، حزب التحریر، لشکر طیبه، لشکر ترکستان شرقي، لشکر ازبکستان اسلامي او جنبش اسلامي تاجکستان او ځینې نورې ډلې. دغه ټولې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د فعالیت سیمې معلومې دي. د افغانستان د یو امنیتي ارګان په توګه د دغو ټولو ډلو د هغوی د مشرانو د فعالیت د ساحو او ان د هغوی د وسلو او تجهیزاتو د بڼې په اړه دقیق لستونه له موږ سره شته. که طالبان له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو چې په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي، پر ایستلو ټینګار کوي او په بدل کې له امریکا سره د دې ژمنه کوي چې له دې هیواد به بیا نورې نړۍ ته د تروریزم ګواښ نه متوجه کیږي، آیا د سولې په یو احتمالي توافق سره دغه کار شونی دی؟ بیا هم ښاغلی کوهستانی:
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یو ځای شي او واقعا یو مصالحه وشي او دوی مشارکت ولري په مختلفو سطحو د ولایات نه تر وزارتخانه پورې په امنیتي ساحو کې صادقانه همکاری ولري، همدغه جمهوری اسلامي سره یو ځای شي، زما نظر داده چې نور دلې بیا نشي کولای چې د افغانستان داسې ځواکمن قوت رامنځته کیږي چې دوی مقاومت وکړي ولو دوی خارجیان یا کله همسایه یا نورو ملکونو دوی ته حمایت وکړي.
ښاغلی کوهستانی: د افغانستان د سولې او ثبات کلي د طالبانو په صادقانه همکارۍ پورې په داسې حال کې غوټه کوي چې دې ډلې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې په دې هیواد کې د جګړې بل اصلي لوری دی له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د طالبانو دغه دریس ته په پام سره که په راتلونکي کې په هغه کې بدلون رانشي، د افغانستان د تیرو شاوخوا 4 لسیزو جګړو ته په پام سره چې یوه ډله ورکه شوې او بلې سر راپورته کړی، په دې هیواد کې د تلپاتې سولې څرک نه لیدل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو د هغو 200 کسانو مړی غزنی ته د احتجاج په توګه راوړي و چې د سه شنبې پر سهار د دې ولسوالۍ په لیوانو کلي کې وژل سوي دي. دوی وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه او ماشومان هم شامل دي. احتجاج کوونکي ادعا لري چې دغه کسان په بمباری کې وژل سوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
دا د هغه کسانو ژغنه دي چې د سې شنبې په ورځ مازدیګر مهال په غزنی ښار کې د مظاهرې په شکل سره راټول سوي وو. دوی له ځان سره د هغه دولس تنو مړي انتقالول چې د دوی په وینا ولسي خلک دي چې د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دوی وایي دولت پر بهرنیو ځواکونو زور راوړي تر څو ملکي وګړو ته له تلفاتو اړولو څخه ډډه وکړي. دا مظاهرې څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شیر کلا شکوالو اخوندخیلو او لیوانو کلیو کلیوال خلک دي چې له یادو کلیو څخه غزنی مرکز ته روان و چې برید ورباندې سوی دی. دغه کسان په یو پلاین کوچ ډوله موټر کې سپار وو. دوی وایي په دغه برید کې یوه ښځه او څلور ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا دغه پیښه شپږ تنه ټپیان هم لري.
ما نوم سولا ده جاندوړو دي خرخشي دي کلیم دي ګنا ده ټول شیدل سوی موږ دي حق غواړو دي قاتل غواړو دي نفر موږ پیدا کول غواړو
دوی دي شیر کلا دي او دا نوټ دي وکړي دي خو خېلو دي کلی دي ټول دي وکړي دوی کو شنه اندي پکې دوی انجلی ورکه دي او مخیزه کو شنه انجلی وي وای مریزان وي غزنی ته راوځي
خالی وي
شپه نه شواله ده بخي یت درک نسته
کزم سماش
مالو ته یو ماشو بالکل کې ورکته نسته هیڅ انا کو پیدا نسته کدا پدای وغه شو کدا بس خلاص دا یو غټه دي غټه کې کدا پدای
شنون کې هم په جګړه کې د ولسی وګړو وژل د جګړې په دوام پورې تړي. عبدالرحمن مسلی چې د غزنی پر حالاتو پوره نظر لري وایي د ولسی خلکو له وژلو سره ولس عقدۍ کېږي.
غیر قصدي ډول باندې هم د دولت ته هم زیان رسوي، د موجوده حالاتو زیان رسوي، په دواړو طرفونو باندې تاثیر هم لري.
دا چې د پیش په اړه او یا هم مظاهره چانو ته د دولت له لوري د قناعت ورکولو په اړه دولتي نظر هم واخلو خبریالې نسبو. دا پیش په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې دوه ورځې وړاندې د غزنی په څنګ لوري ولایت میدان وردګو کې هم د هوایي برید له امله د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي وو. خو له دې پرته ډیری وخت نور هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جګړو کې راګیر ولسي وګړي وژل کیږي.
بلخو د لوګر امنیتی چارواکی وایي چې په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت له مسؤلانو سره په کتنه کې له دوی غوښتنه کړې چې په پوځي عملیاتو کې د افغانانو ژوند ته پاملرنه وکړي. تفصیل له نجیب الله الخیر نه.
د سه شنبه په ورځ د لوګر ملکی او پوځي چارواکو په یاد ولایت کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان د مرستیال اډمیلر په مشرۍ ورغلي پلاوي څخه وغوښتل چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر د لوګر له امنیتي او کشفي ادارو سره همغږي ډیره کړي. په لوګر کې د تندر قول اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال رازق صافي آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د یاد ولایت د ټولو ملکی او پوځي مسؤلینو ټینګار دیو چې شپینی او نور پوځي عملیات باید د لوګر د مسؤولو ادارو سره په همغږي کې وشي.
یو یو د چوالی صاحب ورته دا خبره وو چې دوی خپل په دې تاکید وکړي چې موږ ډیر کوشش کوو، ډیر زیات تلاش کوو چې ملکی تلفات نه لرو او د بمبار نه ډیر کوشش کوو چې مخنیوي وشي او په غزه سیمو کې بمبار نه شي چې ملکی خلکو ته زیان رسیږي او تلته کورونه دي.
د لوګر مرستیال والی محمد نبی احمد زیوایی د ناټو د غوث ملاتړ د چارواکو د ورتګ موخه همدا و چې د دوی ترمنځ همغږي وشي او هغه ستونزې چې شته په ګډه ورته حل لارې پیدا کړي. لوګر چې له نسبتا ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي ډیر کله پکې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو او یا په خپله د افغان ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو پیښې رامنځته کیږي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی هم دا خبره کوي او وایي چې په لوګر کې په هوایي بریدونو او عملیاتو کې ملکیان ډیر تلفات لري او په همدې خاطر د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له چارواکو وغوښتل چې په دې برخه کې لازم دقت وکړي.
ډېر ملکی تلفات لرو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې. ولایتي شورا غوښتنه هم دا وه چې دوی باید دقت وکړي په دقیقه توګه د عملیات ترسره کړي، حتی که چیرې مخالفین د حکومت ځینې او کورن استفاده کړي یا ماشومان یې اخذې هلته وي، نو دوی باید هغه ځای ټارګېټ نه کړي تر هغه چې دوی هغه ساحې نه وځي بیا د خپل عملیات.
دی یادونه ورده په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لوړپوړي چارواکي داسې مهال لوګر ته سفر کوي چې د دغه ولایت یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په واخ کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست او اوس به احمد شیبر څخه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې مخته وړي، دوی یو لړ لوی بریدونه په روسیو کې کړي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې په بادغیس کې د روانې اونۍ حملې ته اشاره کوي چې طالبانو د افغانستان د ملي وردو پر یو مرکز برید وکړ. د ازادي راډیو د خبر څنګه د بادغیس د والي د ویاند جمشید شهابي په وینا څرګندوي چې په دې حمله کې 14 فوجان وشل شوي او 12 نور اسیران شوي دي. نیویارک ټایمز د بادغیس د ولایتي شورا د مشر عبدالعزیز بیک په وینا لیکي چې د طالبانو یوې لویې ډلې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له 4 ساعتونو جګړې وروسته په دې مرکز کې شته فوجان یا ووشل او یا یې ونیول. شغلی بیک زیاتوي چې د بالامرغاب ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. نیویارک ټایمز د دې پیښې په تړاو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند قیس منګل خبره هم راخیستې ده چې وایي طالبانو 4 امنیتي پوستې لاندې کړې دي او زموږ ارتباط له دې ځواکونو سره قطع شوی دی، نو له دقیقو تلفاتو خبر نه یو. منګل زیاتوي چې سیمې ته کمانډو استول شوي او الوتکې لیږل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ژمي په لومړیو میاشتو کې چې هوا سړه وه د طالبانو حملې لږې وې، خو اوس زیاتې شوې دي او تېره اونۍ په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو پر مهال نږدې 140 افغان پولیس، عسکر او حکومت پلوه وسلوال وژل شوي دي. جګړې پر ځینو اوږدمهاله اغېز کوي. ګارډین ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د باسکټبال د ښځینه معلولو لوبغاړو په وړاندې شته ستونزو ته پاملرنه کړې ده. ورځپاڼې د بېلګې په ډول لوبغاړې نیلوفر بیات یاده کړې ده او د دې په وینا لیکي چې کله ناکله د ناامنیو له امله د دوی تمرینات لغوه کیږي. اخلي بیات زیاتوي چې د اکثر لوبغاړو ملاتړ د دوی کورنۍ هم نه کوي. ګارډین وړاندې لیکي بیات خپله لومړۍ لوبه په یو آزاد میدان کې په کابل کې ترسره کړه چې اکثر نارینه ولیدونکو دې ته بدرد وویل، خو د دې سربیره به هم اخلي بیات خپله لوبه کوي او لاس نه ترې اخلي. ګارډین لیکي نن دغه څلر بشکلن افغانه چې د باسکټبال د معلولانو د لوبډلې مشه ده، د لوبډلې له نورو لوبغاړو سره هڅه کوي چې راتلونکی کال د دوی ټیم د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي.
او اوس هم یو بهرنی مسله راخلو. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم طرحه د دې هیواد په پارلمان کې رد شوه. د تېرې شپې په رای ورکولو کې د پارلمان 301 نوي غړیو دې طرحې ته منفي رای ورکړې او 242 غړیو تایید کړه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي نن چهارشنبه به په پارلمان کې پر دې بحث وسی چې آیا هیواد یې له توافق پرته له اروپایي ټولنې څخه ووزي او که څنګه. نور جزئیات له اجمل انتخابو.
بیا هم له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د برتانیا د صدر اعظم طرحې د دې هیواد په پارلمان کې د 149 منفي رایو په توپیر ماتې وخوړه. تیریزا می تمه درلوده چې دا ځل به د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو د څرنګوالي په اړه د دې طرحې ته مثبتې رایې ورکړي، خو 391 استازو ورته منفي رایې ورکړي او 242 نو تایید کړه. دا برتانیا صدر اعظم په پارلمان کې د دې طرحې ناکامېدو وروسته په وینا کې وویل تریزا می وایي زه په ژوره توګه خواشینی یم چې نن شپه د دې مجلس لخوا داسې پرېکړه وشوه. خپل باور ته دوام ورکوم چې د برتانیا او اروپایي ټولنې لپاره بهترینه پایله همدا ده چې یوې منظمې هوکړې ته ورسیږو او دا هوکړه چې موږ پرې خبرې اترې کړې په واقعیت کې بهترین انتخاب دی. اوس له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برتانیا د صدر اعظم طرحه له ناکامۍ سره مخ شوه. د نړۍ د دې 5 لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي، هغه دا چې یا باید له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووزي، یا به د مارچ د 16 نیټه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې زندوي، او یا به په برتانیا کې بیا ځلې انتخابات کوي. داسې هم کېدای شي چې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټولپوښتنه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می تر دې مخکې هم د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د څرنګوالي پاړه خپل طرح ته د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې ماته خوړلې و. ځینې وړاندوینې داسې هم ښیي چې ښایي میرمن می د دریم ځل لپاره هم هڅه وکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو یوه بله طرحه وړاندې کړي، خو له دوو پرله پسې ماتو وروسته به ورته دا سخته وي چې هغه دې په درېیمه طرحه کې بریالی شي. اروپایي ټولنې مخکې هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع د خبرو وخت پای ته رسېدلی او باید په برتانیا کې توافق ترلاسه شي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر د دوشنبې په ورځ له تریزا می سره په لیدنه کې هغې ته خبرداری ورکړی و چې که دا توافق بیا له ماتې سره مخ شي د یو بل توافق لپاره به فرصت پاتې نه شي. په 2016 کال کې په برتانیا کې د یوې ترسره شوې ټول پوښتنې راهیسې چې پکې په سلو کې نږدې 250 رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو غوښتنه وکړه، دا هیواد له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دی. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د رسمي وتلو اصلي نیټې ته یوازې 2.5 اونۍ پاتې دي. په دې 2 ورځو کې برتانیا له 2 داسې پریکړو سره مخ ده چې ښایي کولی اسانه نه وي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور موضوعات هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې پرون په 2 برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې یوې موافقې ته رسېدلي. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل شوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یې ور بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 737 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. دا ګام وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د ایتوپیا هوایي شرکت د همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه شول. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می دویمه طرحه هم د دې هیواد په پارلمان کې ونه منل شوه. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مل آزادي رادیو واوري. تفصیل د آزادي رادیو پر ویب سایټ ولولئ، آزادي رادیو .com. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د آنلاین پاسپورت سیستم افتتاح کړ. وزیر وویل چې هدف د پاسپورت اخیستلو د چارو اسانه کول دي. جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان خدمت اداره وای د دې لپاره چې افغانانو ته د پاسپورتونو په اخیستنه کې زیاتې اسانتیا رامنځته شي، د لومړي ځل لپاره یې په هیواد کې د پاسپورتونو آنلاین سیستم ایجاد کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شاهزاد ګل اریوبي د سه شنبې په ورځ د آنلاین پاسپورت سیستم په افتتاح کې وویل له دې وروسته به هیوادوال د پاسپورت د اخیستو پیچلی بهیر نه بشپړوي، بلکې په دې برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
خدمات دومره اسانه کړې دي چې یو کس ته ورځي عملته کېناست ټول کارونه خلاصېږي. حتی هغه تاسو کوم پاسپورت وي یا تذکره وي یا لایسنس وي یا جوازیر وي هغه کور ته درته رسېږي. چې نن موږ تاسو د دې شاهد یو چې ولس ته به ښه خدمات وړاندې کړو. دا لومړنی قدم دی چې موږ د پاسپورت څخه دو کوشش کوو چې دغه ټول ولایت ته وغځوو. د ولایتونه وروسته ټولو کنسلګرۍ او ټول سفارتونو ته د پاسپورت باید یو سیستم وي د ټول ملک دپاره، او هغه باید مرکزي سیستم وي.
د پاسپورت آنلاین سیستم په هوایی او ځمکنیو سرحدونو کې وصل شوی او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر په وینا دغه سیستم منظم راپور هم ورکوي. د اسان خدمت اداره چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې فعالیت کوي، هدف یې په دولتي ادارو کې د سهولتونو رامنځته کول او د کارونو ساده کول دي. له دې وړاندې ډیری افغانانو د پاسپورتونو په اخیستو کې له ستونزو سره ټکاوه، او ځینې وخت یو کس د څو پاسپورتونو د اخیستو راپورونه هم ورکړل سوي دي. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروسې په پلي کېدو سره به د پروسې له پیچلتیا او هغه کسان چې نمونه یې په تور لیست کې درج وي او یا په جرم مرتکب سوی وي پیژندل کیږي او د پاسپورت د اخیستو حق نه لري. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابای وایي
نه تنها که این خدمات تسریع بخشیده میشه، در
هغه وای نه یوازې دغه سیستم خدمتونه چټکوي، بلکې فساد او ټول هغه موارد چې تشویشونه رامنځته کوي او هغه راپورونه چې خپاره سوي کولی شي ورسره کومک وکړي. اوس یې ظرفیت په ورځ کې لازرو تر لازرو ده. د وخت په لحاظ موږ بدیله پروسه معرفي کړې ده، دغه سیستم یوازې په کابل کې رامنځته سوی او د کورونا چارو وزارت په خبره ډېر ضرب دغه سیستم په ولایتونو کې هم عملي سي. خو له دې ټولو سره دغه وزارت د خپلو کارونو په وړاندې د ستونزو یادونه هم کوي او د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره په لوړ ظرفیت انټرنیټ باندې ټینګار کوي.
اته بجې او څلور دېرش دقیقې سوې. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډو کمیټه وایي د پوهنې په وزارت کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې په هیواد کې د پوهنې پر نظام ناوړه اثر غورځولی سي. تفصیل له خان محمد سینا.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته کابو دوه اونۍ پاتې دي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم داسې نیمګړتیاوې شته چې که اصلاح نه شي په هیواد کې به د پوهنې پر نظام ناوړه اغېز پرې باسي. د دغه کمیټې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د روان لمریز کال د عقرب په څلورمه یې د پوهنې په نظام کې 114 نیمګړتیاوې په ګوته او د اصلاح لپاره یاد وزارت ته وسپارلې، خو په خواشنۍ سره چې د ډېرې دغو نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره لازم اقدامات ونه شول. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې مشر باری سلام وویل
ولایات بلخ، سمنگان و جوزجان دیدن کردیم و دری ولایات
دوبل مونږ د بلخ، جوزجان او سمنگان ولایتونه وکتل. په دغه ولایتونو کې د درسي کتابونو، خوندزي او مسلکي خونکو او د بودیجی او امکاناتو کمواله او همدارنګه د پوهنې په چارو کې د زورواکو او د پارلمان د غړو مداخله هغه جدي ستونزې وې چې مونږ ورسره مخامخ شو.
مشکلات جدي بودن کې ما با او برخوردیم.
د یادې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې د پوهنې وزارت د 114 سپارښتنو له ډلې کابو 500 مواردو ته رسیدګي کړې، خو هیله ده چې دغه وزارت د پوهنې په نظام کې د ټولو ستونزو هوارولو ته جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک او په تېره ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د پوهنې نظام د حکومت له هڅو سره سره اوس هم له ګڼو نیمګړتیاو او ستونزو سره مخ دی. د پوهنې وزارت وایي د دغه ستونزو د هوارولو لپاره هڅې تیزی کړي دي. د دغه وزارت ویان دی نوریه نهضت آزادی راډیو ته وویل همدا اوس د هیواد په یو شمېر سیمو کې یو لړ مهمې پروژې پیل شوي چې په ښه توګه پر مخ ځي.
در سال آینده
خوشیدی 49.2 میلیون جلد کتاب برای دیبوبل پراتلون که المریز کال که با نه 2.2 میلیون توک کتابونه پر زدکون که گو بیشل شی. در 2015 در جوڑولو کارونه پیل شوی او پراتلون که کال که با 3309 خونزی هم جوڑ شی. د خونکو د ګمارلو لپاره مو ولسمشرۍ ماڼۍ ته 18,000 پوستونه پیشنهاد کړي چې له منظورېدو وروسته به رقابت ته وړاندې او بیا به دغه خونکي په رسمي توګه استخدام شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې مسؤلین دا هم وایي د پوهنې په نظام کې د زورواکو او د ملي شورا د غړو مداخلې اوس هم روانې دي. د پوهنې وزارت ویان دی په دې اړه وویل د دغه وزارت مشرتابه عملی اقدامات پیل کړي چې هر مداخله چې د پوهنې نظام ته زیان رسوي مخه به ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلې یوې وینا کې ټینګار کړی چې پوهنه باید له سیاست او شخصي سلیقو نه خوندي وي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل سیمیز کلی کلی تر سو چې اوربند ونیسي. د سولې خبرې ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید اوربند وکړي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي څومره چې د ملا عبدالغني برادر ورتګ افغانانو ته خوشبیني پیدا کړې وه خو هغسې ونه سول. پنځم دور خبرې هم بې اوربنده پای ته ورسېدې. قاسم ځواک له هلمند په خپل بل سیمیز کلی د ملکیانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. شهید زاده له زابل لیکلي د دوهې په 14 ورځنۍ غونډه کې سوي پرمختګونه د ټولو ولسي افغانانو هیله وه. قدیر تکین لیکلي د سولې په تړاو وروستي پرمختګونه یو احتمالي فرصت او چانس د ثبات د راتګ لپاره برابر کړی دی. او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حبیبي تندر لیکلي د MTN دغه راز د اتصالاتو مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې ډېر ژر په څمکنۍ ولسوالۍ کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. We'll be right back. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. په بلخ کې ځینی حقوقي فعالان وایي چې په ځینو ناامنو ولسوالیو کې د محاکمو د څارنوالیو د نه حضور په دلیل خلک خپل حقوقي اختلافات د قومي مخاورو له لورې حلوي. مجیب رحمان حبیب زی تفصیل لري.
په بلخ کې د یو شمېر حقوقي بنسټونو مسؤلان وایي چې د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي بنسټونو نه فعالیت دوی اندېښمن کړي او غواړي چې ژر تر ژره محاکم او څارنوالۍ په دغو سیمو کې فعالیت له سره پیل کړي. په بلخ کې عدالت ته د لاسرسي بنسټ مشره ریحانه زکی وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ناامنۍ او د وسلوالو طالبانو د حضور په دلیل د خلکو پر مخ د محاکمو او څارنوالۍ دروازې تړل شوې دي. اغلی زکی وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د قضات او څارنوالانو نه حضور سبب شوی ترڅو خلک خپل حقوقي او قضایي اختلافات په نوي توګه د قومي مخاورو له لورې حل او فصل کړي. هغې په ځینو ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو د نه فعالیت په اړه وویل: هغه سروې چې موږ ترسره کړې دا ښایي چې اکثریت محاکمه او څارنوالۍ د ناامنۍ له وجې بندې شوي دي، خو لومړنۍ محکمې په ښار کې فعالیت کوي. په بلخ کې د مدافع وکیلانو ټولنه تاییدوي چې د چهاربولک، دولت آباد، چمتال او شورتپې په ولسوالیو کې د طالبانو د فعالیت او د شته ناامنۍ په خاطر قضات او څارنوالان فعالیت نه لري. د بلخ د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر بابرشاه کودمنی وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د محاکمو او څارنوالیو د نه فعالیت په خاطر خلک د خپل حقوقو او قانوني امتیازاتو د ترلاسه کولو څخه محرومیږي. په دغه ولایت کې حقوقي فعالان وایي چې په ولسوالیو کې د لومړنیو محاکمو او څارنوالیو د نشتون څخه اکثرا ښځې متضرره شوي دي. ګلچهره بهین یو له همدې فعالانو ده. هغه داسې وویل:
نهادهای عدلی و قضایی به مردم قابل دسترس نباشند بدون شک مراجعه نمیکنند و یکی وضعیت اقتصادی
کله چې عدلی و قضایی بنسټونه خلکو ته د لاسرسی وړ نه وي پرته له ګمانه چې خلک ورته مراجعه نشي کولای، او بل دا چې په ولسوالیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خاصتا ښځې دوی ښه اقتصادي بنیه نه لري، او په عین وخت کې چې پر دوی هم تشدد ترسره شوی وي نو څنګه کولای شي چې په خپلو مصارفو د حقوقي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د صنف څارنوالۍ وایي سره له دې چې په ځینو ولسوالیو کې مخالفین حضور لري او نامنۍ پراخې دي، خو څارنوالان د خلکو دوسیو ته عدلي رسېدنه ترسره کوي. د بلخ د صنف څارنوالۍ مشر سیف الله پوپل داسې وایي:
ما جایی که ولسوال صاحب باشد، جایی که قاضی صاحب باشد،
مونږ هر هغه ځای چې قاضی صاحبان وي، ولسوال صاحبان وي او پولیس هلته حضور ولري خامخای ترڅنګ یو. هر سرانوال چې له دندې سرغړونه کوي مونږ ورسره قانوني چلند کوو. هلته چې ناامنۍ زیاتې دي، قاضیان او ولسوالان حضور نه لري، بیا هم مونږ یعنی سرانوالان حتما د خلکو دوسیو ته رسیدنه کوو. د بلخ د استیناف محکمې مشر قضاوتیار محمد شریف فانی وایي چې یوازې په دوه ولسوالیو کې محکمې فزیکی حضور نه لري، خو د چهاربولک او شورتپه ناامنو ولسوالیو دوسیو ته په نهر شایي ولسوالۍ کې قضایي رسیدنه ترسره کیږي. ښاغلی فانی وویل: په ټول ولسوالیو کې فعال محکمې لرو، خلک محاکمو ته مراجعه کوي. په لومړیو مراحلو کې موږ لا ټولو هغو محکمو چې زموږ تر اثر لاندې دي فیصلې ثبت تر سوي. یوازې بلخ نه دی چې حقوقي فعالان او بنسټونه په ناامنو ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو له نشتون شکایت لري، بلکې د راپورونو پر اساس د سرپل، جوزجان او سمنګان په ناامنه سیمو کې د قضات او څارنوالانو د نشتون په دلیل خلک خپلې حقوقي او قضایي فیصلې د دولت مخالف وسلوالو ته راجع کوي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د
ازادی اوریدونکو د خبرونی مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هلی ومنی ستاسو د خوشی په هله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چي د دې ونی پترس کې مو ازادی رادیو ترستولې و لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې سوي دي خو لا تر اوسه دغه هڅو پایله معلومه نه ده خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي د تیر ونی په لړ کې د همدې سولې په اړه تاسو ډیر پیغامونه مشترسي دي چې غواړم یو شمیره په امانت سره په دې خبرونه کې در تخبر کم څو د سولې د هڅو په لړ کې تاسو ژغ هم او اوریدل سي البته نور پیغامونه هم لرو چې ورسته به په ګډه سره وورو خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه وورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې تاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نسته ورزو پیغامونه ته مو
السلام علیکم محمد مرحوم یم د خدمت الله تک جکید ول سوالی ته ما دا غو نظر د ټول پاتل چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې منی او مخ خبر سره ونه چې هیڅ کله به سوله راته ونه مو
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ول سوالی د تکنور د کلی نه تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راځو کارکونکو ته بعد د سلام ازمو وسنه او